په پیښور کې د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د رپورټونو او مرکو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه درورو خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی په کابل کې په یو ملمستون تیر ماسختن شروع شوی وسلوال برید لا هم دوام لري. د قبایلی سیمو پارلیماني غړي وايي وزیر اعظم به د جمعې په ورځ د قبایلی سیمو اصلاحات پارلیمان ته وړاندې کوي او د ایران ستر روحاني مشر وايي په کار دي چې اسلامي هیوادونه د حج انتظامات د سعودي عرب نه واخلي. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر ماسختن د کابل په شهرینو کې وسلوالو په یو میلمستون برید کړی چې تر اوسه دوام لري. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی لږ وخت وړاندې په کابل کې مشال لیډیو ته وویل چې تر دغه وخته په دې برید کې یو تن وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه میلمستون نه یو دیرش کسان په حفاظت کې ایستلي دي. هلته په کابل کې د امنیې قومندانې یو چارواکي فریدون عبیدی نن مشال لیډیو ته وویل بیګا د شپې یوولس بجې وسلوالو د دغه مستون په مرکزی دروازه کې یو موټر بمی چاودنه وکړه او بیا یې دوه کسان ورننه وتل چې تر اوسه یې د امنیتي ځواکونو سره نښته جاری ده. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته د دې نه وړاندې په کابل کې په ترسره شوي پرونی ځانمرګي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره دیرشو ته ورسېده. چارواکي وایي په دغه پیښه کې د دفاع وزارت ته نږدې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې لږ تر لږه یو نوي کسان پکې ژوبل شوي هم دي. په وژل شوو کې لوړپوړي امنیتي چارواکي هم شامل دي. د دغه بریدونو ذمواري لا هم چا نه ده منلې. د باجوړ نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو سفارشات پارلیمان ته وړاندې کړل شي. شهاب الدین نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دغه خبره ورته د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چې د حکومتي اصلاحاتي کمیټې مشر هم دی کړې ده. نوموړي زیاته کړه
چې الله د جمعې په ورځ باندې په دې باندې ډیبیټ باندې شروع به ان شاء الله د اصلاحات او اعلان به کوم دی په غوې باندې وا ستاجی چې ورنا چې او به د غنه وسو د اصلاحات او د کوم دغه شری دا به وزیر اعظم چې په اسمبلی کې وړاندې کوي او به په غوې باندې روستو ډیبیټ پون کې یو خبر اوتی کې ان شاء الله تعالی.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ او فاټا سیاسي اتحاد وایي دوی د قبایلی سیمو پارلماني نمائندګانو اول اهم دوکه کړی وو. د 14 اگست نیټه یې ورکړې وه. بیا یې د 16 سپتمبر نیټه ورکړه خو دغه اصلاحات لا هم نه دي اعلان شوي. د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال سټیفن او براین نن افغانستان ته رسیږي او د غلطه بعد د بشري حقوقو په حالاتو د اوږدمهاله جګړې اغیزې او د زیاتیدونکو بشري اړتیاو لپاره د چمتووالي حاصله نږدې وارزوي. د ملګرو ملتونو له دفتره خبره شوې به خبر پاڼه وایي چې خاغلی او براین به د افغانستان ته د خپل د دوه ورځني سفر پر مهال بے ځای شو کډوالو لوړپوړو حکومتي چارواکو او شریف اعلان سره ملاقاتونه کوي. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې د جګړو له وجې 200,000 وګړي په هیواد دننه کډوال شوي. دا اداره همدارنګ اټکل کوي چې د روان کال تر پای به افغانستان ته د ستنېدونکو په هیواد دننه افغان کډوالو شمیر تر 1,000,000 واوړي چې دا به په راتلونکي جمعه کې افغانستان د ډېر مشکل سره مخامخ کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د حج د تنظیمات په اړه په سعودي عرب سخت نیوکه کړې دي. نوموړي 13 ورځ په یو پیغام کې ویل د نړۍ اسلامي هیوادونو ته پکار دی چې د حج د مراسمو د تنظیم چارې د سعودي عرب لواکه وباسي. خامنائی ویل د هغه اس په خاطر چې دا یې د خدای د ملبنو په وړاندې د سعودي ظالمانه چلن بولی پکار دی چې اسلامي نړۍ د سعودي عرب په دوه مقدسو ځایونو کې د حج د مراسمو تنظیم لسره وسیړي. د ایران مذهبي مشر همدارنګه په سعودي عرب انتقاد وکړ چې د تیر کال په حج کې د ناسمو تنظیماتو له وجې په سلګونو حاجیانو ژوند له لاسه ورکړی و چې زیاتره ایرانیانو. خامنایي وویل سعودي عرب د دغه پیښو په اړه ډیر کم معلومات خپاره کړي او په دې ټینګار کوي چې د خلکو یوې ډلې د ګڼې ګوڼې پر مهال نافذو قوانینو خلاف ورزي کړې وه. عراقی چارواکی وایي تېره ورځ ناوخته په بغداد کې یو ځانمرګي موټر بمي برید کړی چې پکې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. د یادې وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي اعماق خبري ایجنسی وایي په دې برید کې د بغداد عبدالمجید هسپتال سره نږدې د شیعهګانو یوه غونډه په نښه کړې شوې وه. هلته د پولیسو او صحت محکمې ذرایع وایي په یاد برید کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د امریکا د ډیموکراټیک ګوند ولسمشریزې کاندید هیلری کلینټن په راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده چې د نوموړي په نظر روسیې په ډیموکراټیک ګوند او د امریکایي وټونو په نظام د سایبر یا انټرنیټي بریدونو په ترس کې کوي. هیلری کلینټن تېره ورځ د خپل کمپاین پر مهال خبریالانو ته وویل اوس امریکایي استخباراتي کارکوونکي دا معامله سیړي او په سنجیدګۍ سره پې غور کوي، نو دې حقیقت د انتخاباتي عمل په اړه ژورې پوښتنې راپورته کړې دي. نوموړی زیاته کړه چې د هیواد په انتخاباتي عمل کې یکله هم بهرني مخالف قوتونو لاسوهنه نه ده کړې او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی دا څرګندونې د 13 جولای میاشت کې د ټرمپ هغه وینا ته په اشاره سره وکړې چې پکې هغه له روس نه د ډیموکراټیک ګوند د ایمیلونو غلا کولو غوښتنه کړې وه. ټرمپ وروسته ویلي وو چې هغه ټوخه کوله. او بل خبر دا چې امریکایي او یورپی چارواکو روس پلو او یوکرین ټلویزیون ته د اور اچولو د پیښې غندنه کړې او دای د تشدد نه ډک ناقابل قبول اقدام ګرځولې دی. تیره ورځ په کیف کې د امریکا سفارتخانې د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې ویل په رسنیو برید په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دی. هلته د یورپ د امنیت او همکاري تنظیم او اس سی ای هم دغه برید غندلې دی. ویلي دي چې که د یوې رسنۍ رپورټ چا ته هر څومره متنازع ښکاري خو د هغې جواب په تشدد ورکول د منلو وړ نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کابل په شهرنو سیمه کې پر یو ملمستون بیګاش په پیل شوی وسلوال بریدو په جواب کې له وسلوال سره د افغان امنیتي ځواکونو نخته ویل کېږي چې لا هم دوام لري. پرون مازیګر بیا هم په کابل کې شوی دوه ځانمرګي بریدونو کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي. د چارو اوسیدونکو وایي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اړینه ده چې د هغوی ترمنځ یعنی د دواړو پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیت په برخه کې همکاري زیاته شي.
دوار ملکونو د سلامتی پالیسو ترمنځ نقطې ولټول شي مشترکې دي. ترهګر بشپړ جال لپاره به ځای لند څنګه شي او هغه به عملیات یې نشي کولای.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرم اجنسیانه منتخب غړی ساجد حسین توری وایي زیات امکان دی چې حکومت د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحات وړاندیزونه د جمعې تر ورځې پورې د اسمبلی روانې غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړي.
په دې سیشن کې به پیش کوو. نن چلو امید لري چې جمعې پورې به دا شی پیش شي په اسمبلی کې.
او که دغه اصلاحات د قانون بڼه خپله کړي او په فاټا کې عملي کړل شي نو قبایلي ولس ته به ګټې څه وي؟
اوس به دنیا په هغه بهیر کې شامل شي نو هغه به د زده کړې وکړي، کاروبار به وکړي، تجارت به وکړي.
دوه 19 پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه هموري هیلې ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدم کو داسې خبرونه دي چې د کابل په شهرنو سیمه کې پر یو ملمستون د بیګاش په وسلوال بریدو په جواب کې له وسلوالو سره د افغان امنیتي ځواکونو نخته لا هم دوام لري. په دغه موضوع ته په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې د کابل نه د مشال رادیو خبريال نسیم شفق دا معلومات راکړل.
دغه پیخه د 13 شپه 11 بجې وشوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په دې پیخه کې یو تن وژل شوی دی او شپږ زخمیان دي تر اوسه او یو ډیرش تنه د کوم ملمستون باندې چې په شارنو سیمه کې بریټ شوی دی یو ډیرش تنه دغه ملمستون څخه ژغورل شوی دی او خوندي سیمو ته انتقال شوی دی. په عین حال کې فریدون عبیدی د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقات رئیس هغه ازادي رادیو ته وویل چې بریدګر دوه تنه وو چې دوی د 13 شپې تر اوسه پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګیدل. دی وایي چې یو تن وژل شوی دی او یو تن لا هم مقاومت کوي او پیښه داسې وشوه چې لومړی یو بریدګر له چاودونکو موادو څخه ډک موټر دغه میمنخانی دروازه یا دغه میلمستون په دروازه باندې یا د ګیسټ هاوس په دروازه باندې وچاو او سهار 5:30 بجې نن سهار هم په دغه سیمه کې یو چاودنه وشوه. نو تر اوسه پورې وروستي اپډیټ ارقام همدغه دي. تر اوسه لا دقیق نه ده معلومه چې په دې کې دقیق هم څومره کسان وژل شوي دي او څومره زخمیان دي او په دغه وژل شو او په دا ټپیانو کې څوک شامل دي دا هم لا تروسه دقیق نه دی سرګند ځکه لا تروسه پیښه مهار شوې نه ده پای ته نه ده رسېدلې.
له کابل اعظم خبریال نسیم شفق وو. په کابل کې پرون مازدیګر د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې دوه خونړیو بریدونو تر 150 زیات کسان وژلي دي. ویل کېږي په وژل شو کسانو کې لږ تر لږه دوه لوړپوړي افغان امنیتي او دفاعي چارواکي شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د دې وزارت د حمایې د لوا مرستیال جنرال عبدالرزاق رزاق پنشيري په دې برید کې ټپي شوی او وروسته یې روغتون کې سا ورکړي. ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته امر کړی چې په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلین پیدا او عدالت ته راکاږي. تفصیل د اجمل اند پر رپورټ کې.
دوشنبه په کابل کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو لپاره خونړی ورځ وه. په دې ورځ تر ټولو ډیر تلفات افغان امنیتي ځواکونو ته وختي. د ریپورټونو له مخې د دفاع وزارت ته څیرمه د دوو بریدونو په قربانیانو کې د دفاع وزارت د ملاتړ د لوا مرستیال جنرال عبدالرزاق پنشيري، د ولسمشر د ځانګړو ساتونکو د قمندانۍ مرستیال زمان احمد زی، د ملي امنیت د خاري ریاست مدیر مولانا محمد صادق، د پولیسو د دویم امنیتي حوزې امیر سید زمان حسیني او د همدې حوزې مرستیال احمد سالنګي شامل دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل جنرال رزاق لومړی ټپي شوی او روغتون کې سا ورکړه.
متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما
له بده مرغز موږ ډیر هیوادوال ټپیان او شهیدان شول چې په منځ کې جنرال عبدالرزاق هم ټپي شو. په تاسف سره چې 420 روغتون ته په انتقال سره سا ورکړه او شهید شو. افغان حکومت پرون ماخام د کابینې په غونډه کې د کابل روسي حمله په سخت ټکو غندلی. د ولسمشر غنی په مشرۍ په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت ته دند سپارل شوې چې د دې بریدونو تر شا لاس لرونکي پیدا او عدالت پرې پلی کړي. په ریپورټونو کې د دې دوه چاودنو په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمیر 10 تنه او د ټپیانو یو نوی تنه څخه زیات ښودل شوی. امنیتي چارواکي وایي دوی لا هم د تلفاتو د دقیقو شمیرو پر راټولولو بوخت دي. تمکیږي چې نن به په کابل کې د امنیتي ادارو ویاندویان د کابل د وروستیو بریدونو په اړه خپل راټول کړي معلومات له خبریالانو سره شریک کړي. وسلوالو طالبانو د دې خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د دوشنبه د ورځې ماسپخین 3:30 بجې به چې د دفاع وزارت تصویر معلومړنه بریده وشو. ورپسې دویم ځان وشون کې چې نظامی یونیفورم پرتن وو خلک او چارواکي مرستې ته ورغوښتل چې دویمه چاودنه د لومړنۍ چاودنې د قربانیانو سره د مرستې لپاره د راټول شو خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوه او تر ټولو ډیر مرګوب له هم دې چاودنې اړولې. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت لخوا هم د کابل بریدونه غندل شوي. کابل کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د طالبانو د بریدونه د دې سرګندوی دي چې دوی د افغانانو او هغه کسانو ژوند ته چې د افغانستان د خلکو د دفاع شمنه کړي سپکاوی ته دوام ورکړي. د جنرال نیکلسن په وینا د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د افغان دولت د هڅو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د داخله چارو وزارت ویلي پاکستان کې په پاکستان کې د وړم کال پرتلا د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې د ترغره کمې پیښې لیدل شوې دي. د امریکا حکومت البته ویلي چې په پاکستان کې کېدونکي تروستي بریدونه د مخکې پرتلا زیات خطرناک او خونړي شوي دي. د یاد وزارت په رپورټ کې د افغانستان دننه د نامنیو پیښو ذکر هم شوی او ویل شوي چې د هغه هیواد په ترهګر بریدونو کې 120% زیاتوالی راغلی دی. تفصیل رفت انجم را کوي.
د امریکا داخله چارو رپورټ تر مخه په کال 2015 کې په پاکستان کې په مجموعي توګه 1009 د ترهګرۍ حمله شوي، کوم چې په کال 2016 کې 1022 وي، په کوم کې چې 45% کمی راغلی. د رپورټ مطابق په کال 2015 کې په شوو حملو کې 1010 کسان وژل شوي دي، خو د کال 2016 په ترهګرو حملو کې 1046 کسان وژل شوي وو، په کوم کې چې 45% کمی راغلی. خو د رپورټ په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډ سادوائی چې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی، خو وسلوال اوس هم د یو پلان تر لاندې کارروایانی کوي چې مړینه پکې زیاته شي.
کوم نېشنل پلان د هغه باندې عمل درآمد ضروري دی، خصوصا چې کوم اصلاحات دي لکه فاټا دی یا د مدرسو دی د فنډنګ دی. داسې افغانستان کې چې سرڅو پر امن نه راغلی، قراري نه راغلی، داسې ګروپونه افغانستان خاور باندې موجود وي، پاکستان کې مکمل امن نشي راتلی.
د رپورټ تر مخه کوي خو په پاکستان کې دا حمله کمی شوې دي، نو بل خوا په افغانستان کې 2015 کې کې د تر هغه په پیښو کې یو سل 20 فیصد زیاتواله راغله او صرف د فروری په میاش کې اتاتیا او په مې کې 200 حمله شوې دي او د خلکو د مړینې شمېره 40 فیصدی ته رسیدلې ده. د دفاعي او سیمایي چارو کارپو خادم حسین په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه ملکونه د ډېر مودې راهیسې د تر هغه سره مخ دي او په دواړو هیوادونو کې اوس هم د وسلوالو ډلو بشپړ جالونه موجود دي. نو د دې د ختمولو لپاره به نه یوازې استخباراتي نظام مضبوطول وي بلکې دواړو ملکونو لپاره په اتفاق او اتحاد سره د دې د مخنیوي لپاره ګامونه هم پورته کول وي.
د دواړو ملکونو ترمنځ د شخصي ملشیا استعمال د یو بل د ځمکې نه ختم شو، د دواړو ملکونو د سلامتیا ترمنځ اتحاد شو، د سلامتي پالیسو ترمنځ اشتراکي نقطې ولټول شو مشترکي، او د جنگ معیشت په حساب د اقتصاد لوزنامې لاسلیک شوې. زما یقین دا دی چې اعتماد هم راشي او د دواړو ملکونو کې د یو بل په ضد چې کوم منفي فکر دی هغه منفي فکر به ختم شي او د ترهګر بشپړ جال لپاره به ځای لنډ تنګ شي او هغې به عملیات بیا نشي کولی. نو بیا دا امکان لري چې دواړو ملکونو کې د ترهګر عملیات ډېر کم شي.
رپورټ تر مخه په کال 2015 کې په 2 هیوادونو کې ترهګری حمله شوې دي چې پکې 55% حمله پاکستان، هند، عراق، نایجیریا او په افغانستان کې شوې دي. رپورٹ مطابق په نړیواله کچه د ترهګرۍ شرکې کمې په پاکستان، عراق او نایجیریا کې په ترهګرو حملو کې کمې له وجې راغلي دي. رپورٹ شمیرې تر لاندې په کال 2015 کې په ټوله نړۍ کې 1,00,000 ترهګرۍ حمله شوې دي چې پکې 28,000 او 300 کسان مړه او 35,000 300 پورې کسان ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استادو لمشال رډیو سره په خبرو کې پرون ورځ خودلی وچګنی د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو بل به د قومي اسمبلی غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي خو دغه کار پرون ونه شو. دا چې په دغه اړه اوس دوی څه وایي، په اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د باجوړ جنسانه د قومي اسمبلی له منتخب غړي شهابالدین خان سره خبرې کړې دي او په دغه اړه تفصیل مونږ ته په تیر خبرونه کې داسې راکړل.
پرون چې کوم د فاټا د پارلمان غړي دي نو هغه خدا خبره کړې و چې پرون په 15 منټه به دغه سفارشات چې کوم دي دا به د بحث لپاره وړاندې کړلې شي، خو هغه سفارشات چې کوم هغه پرون هم وړاندې نه کړلې شو. نو بیا تیر ماخوستن نا وخت د مسلم لیگ نون د باجوړي جنسي نه چې کوم منتخب د پارلمان غړي دي شابودین هغه د وینا تر مخه چې په دغه حواله سره تفصیلي خبرې د دوی شوې دي حکمران چارواکي چې کوم دي هغه سره، او د راتلونکي جمعې پر ورځ باندې یعنی په 9 منټه باندې چې کوم دا سفارشات دي د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې به دغه سفارشات قومي اسمبلی ته وړاندې کول شي. د خارجه چارو سلاکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغه به دغه سفارشاتو په حق لا تفصیلي خبرې اترې چې کوم دی هغه به د هغه وروسته په دغه باندې بحث کول شي. نو د شابودین خان وینا تر مخه کنفرم خبره ده چې دا به د راتلونکي جمعې پر ورځ باندې به دا سفارشات چې کوم دی دا به وړاندې کوي، لکه حکومت په تیر میاشت کې دا اعلان کړی و چې دا سفارشات چې کوم دا به روانه میاشت په 2 منټه باندې چې کوم غونډه کېدله د قومي اسمبلی په هغه کې وړاندې کول، خو بیا په مختلفو وجوهاتو په وجه باندې دغه سفارشات وړاندې نه کړل شول. نو بیا د 15 منټه یعنی پرون ورځ خودلې و، خو پرون هم دا سفارشات وړاندې نه کړل شو، او دا هم خپل اوریدونکو ته وی چې د قومي اسمبلی دا غونډه چې کوم دا به تر د جمعې ورځې پورې جاری. نو اوس دوی وایي چې د جمعې پر ورځ باندې به دا سفارشات چې کوم دي دا به وړاندې کول شي.
اسلام آباد احمد الله او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرم ایجنسی د خلکو منتخب استاد ساجد توره همدغه خبره کوي چې وایي امکان دی د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو حکومتي وړاندیزونه د دغه ایوان رواني غونډې ته په راتلونکو څو ورځو کې پیش کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د فاټا د پارلمان غړو د هیلو برعکس دغه کار پرون ونه شو. دا چې لامل یې څو ساجد توری زموږ همکار مجید بابر ته په مرکه کې داسې وویل.
په دې اسمبلی کې چې کوم دی سرتاج عزیز سره مو ملاو شولو هغه ویل چې میا صاحب چې کوم دی هغه خپل خواهش دارې چې زه په اسمبلی کې هم دا بل مطلب پیش شي. نو دې وجې نه فی الحال هغه بیزی و، نو مطلب یو ورځ مقرره وو نیکسټ درو څلور ورځو کې او په دې سیشن کې به پیش کوو. نن چلو امید لري چې جمعې پورې به دا شاید پیش شي په اسمبلی کې.
نو حکومت اوس وایي چې دا بل به کله په اسمبلی کې وړاندې کیږي او د دې بل غټې غټې خبرې کمې یو دي.
اول خبره آی ډی پی دی، آی ډی پی ځخ به عزت طریقې سره خبرو علاقو ته وپشي. دویمه دا ده چې د هغوی څومره تمیری نور دی، د هغوی کورونه وران شوي دي، د هغوی ریبلیټیشن ریکنسټرکشن هغه وشي. هغه ته الرډي 100 روپۍ ښې دي، هغه کې ډېرې زیاتې پیسې مطلب 50% ریلیز شوي دي او کورونه پر روان هم دي. خو د دسمبر پورې به هغه دې کمپلیټ کوي. دریمه خبره دا ده چې لسو کالو د ترقیاتي پروګرام دی، قبایلو
پوزیشن دی سبے برابر راوالی آگے کی در پہ سد اب مطلب این ایف سی وارڈ نویر کئی اور بلا خبر ادارے روان کال بو روشین مخ کے مخ کے وہ مطلب ہے لوکل باڈیز انتخابات کو قبائلوں کی کئی
د کورمنه د کمی سملای له منتخب غړي ساجد حسین توري سره مو د مجید بابر په مرکه کې واردل چې زیات امکان موجود دي چې د فاټا لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو وړاندیزونه یا د غبل دراتلونکي جمعې ورځې پورې د سملای روانې غونډې ته د بحث لپاره ولیکدول شي یا پیش کړل شي. هم مجید بابر د چارو له شنونکو بیا پوښتنه کړې چې که سملی دغه وړاندیزونه ومني او حکومت یې په فاټا کې عملي کړي نو په ترڅ کې به د قبایلي سیمو د اوسیدونکو په ژوند کې کوم مثبت پرمختګونه راشي؟ راځئ دا رپورټ وورو.
د کورمې قبایلي سیمې نه د پارلیمان غړی ساجد توره وایي چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټه سره د یو شمیر غونډو نه پس حکومت پریکړه کړې ده چې وفاقي وزیر قانون زاهد حامد به د دغې آئینی بل مسوده په قومي اسمبلی کې د بحث او منظوري لپاره وړاندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دغې آئینی حیثیت بدلون سره به د عام قبایلي ولس په ژوند کې څه بدلون راشي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې ځو چارو پوه خان زمان کاکړ وایي چې عام ولس به د یو تور قانون د غلامۍ نه خلاص شي او د خپلواک ژوند په لوري به روان شي.
ما په خیال کې د قبایلي سیمو د عام ولسونو ژوند چې دا بالکل د دې تخو په سم نه زیات فرق کوي او بلکې ډېر زیات څه بدلون راځي. دلته چې د پاسمبلی کې د رمایندا نه د پښتونخوا پاسمبلی کې دا مطلب دا د پښتونخوا کې چې سم راځي دا په ټولو شریک کوي. پښتونخوا کې کوم سیاست دی، سیاسي نظام دی، دا چې کوم دی دا بالکل سموتلی الته انتقال کوي.
بلخوا پخوانی سفارتکار او د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي سیړنکار ایاز وزیر وایي چې د دغه ټول بحث مرکزی نقطه د قبایلی ولس په خپل سیمو خپلواکی ده.
د قبایلی سیمې اصلي مسله دا ده چې د غذای خلکو ته خپلواکی ورکوي کنه چې په خپل علاقہ هغه خپل حکمرانی وکړي، لکه څنګه چې په نورو صوبو کې د هغه خلکو خپل حکومتونه وی دس دفاع ته خلق چې دی دا غوی به په خپل سیمه کې دا حکومت چلولو کې چلاس وی کب نه ای.
د ولسی پاسون تحریک مشر او د شمالي وزیرستان د محسود قبیلې سره تعلق لرونکي کارپور ډاکټر سید عالم محسود بیا وایي چې د دې بدلون لامل به قبیلې ولس د موجوده نړۍ په پراخ بهیر کې ورګړي شي او د نورو قانونو سره به په یو جخ کې روان شي.
د عام ولس خو په ټول نه اول فائدہ بدایي چې د به د موجوده دهشتګردو را راوسی اوس د دې علاقې قبضه دي او دې په خپل علاقه کې نه چا رپورت کولی شي نه چا ویل شي دا به ختم شي. ورسره قبایلي سیمه خو تر اوسه پورې د دنیا نه کټ ساتلې شوې ده. نو اوس به د دنیا په هغه بهیر کې شامل شي، نو بهیر کې شامل شي نو هغه به د زده کړې وکړي، کاروبار به وکړي، تجارت به وکړي.
د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سمود مخ کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه چې د ټولو قبایلي ولس سره د غونډو نه پس دغه کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې دي چې پکې د یادو سیمو خیبر پښتونخوا سره د شامل دو خبر شوی ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل اوسیدونکو وای د اربون روپیو چلغوزی یا زنغوزی د خرابېدو یا ځای کېدو له خطر سره مخامخ دي. حکومت اجازه نه ورکوي چې ویشو کوي او د خرڅ لپاره بهر ته یوسي. د پاکستان په قومي سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي د یادې ستونزې د حل لپاره به د شوال او د تخیل د مشرانو په موجودګۍ کې له حکومت سره خبرې وکړي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل اوسیدون کې مداخل کا بلخیل جانی خیل او بکاخیل او قبیلو مشران وای چې د غلطا ورته د چلغوزو را شوکولو دولت لا هم اجازه نه ورکوي. دوی وای کاروان ورځو کې ورته اجازه ورنه کړي نو داربون روپی چلغوزی به ضایع شي. تحصیل شوال جانی خیل قبیله اوسیدون کې ملک شمت الله وای
دغه مسالې لیا تر وسه را صحیح حال اروتل نه ده او میشته د شاول اجازه تو تاغو هیته تا میډیا پر شول دلی نه ای نو می شکیما دو لحاظ ریکویسٹ کیو دا آرمی نا دا حکومت نا چی میزو دا خپل گیٹر تا چی کیما دو ور پریش دی چی میزو دا کول آمدن دا بلبچی چی کیم دای چی داگا میزر پزوی کی
دا بکا خیلو سیدون که ملک عباس علی وای دولت او آرمی نا غوختنا کری چې د تاخیل او شوال کې د ورته د چل غزو را شو کولو اجازه ورکړي. د مداخل قبیله مشر ملک غلام وای ټول کال دغه د چلغوزي فصل ته سترګې غړوي او نه پوهیږي چې ولې د خپلو چلغوزو راوړلو لا نه پرېښودلی شي.
دې حال کې څنګه ګناه کوي حالانکه موږ د ملک پورا دغه خان کې قرباني ورکړي دي او دې حال ته لوی نقصان دي. سوال والا او د زمونږ لا کې ولدا د 2000 روپۍ چلو دي دا بالکل ځای کیږي او دې حال کې ودا خاطر سرګي دي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو دوی وویل د یادې قبیلو مشران دې مخصوصه کمیټي جوړه کړي چې دوی به وړاندې د بوتلو لپاره لاره جوړوي.
زه به چې دا خلک جمع شي یوټو د پایته کمیټي جوړه شي میر پولیټیکل سره جوشي سره شي کنه هغه سره د خپل خبره وکړو چې بای ځان تیروره کې دې د انسان سره په وکړو څومره شایو چې یو خو د فصل ځای نه شي دا خل بیا غوړ په یو ټاک ورغول شي بس بیا د ګورنمنټ چې کوم ځل شي دا چې په بیا نور لوک سره جوړ شي کنه
د سیمه خلک وښتنه کړي چې دولت ته د غلطه زر تر زر دوی ته د تلو اجازه ورکړي چې د لړکې مشرانو په بیا بیا دولت سره جرګې هم کړې دي او کنيز دې ورځو کې ورته پرې نه خودل شول نو دغه داربونو چلغوزی به ټول پزما کوي شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردن کو د ننګرهار په تودو سیمو کې د درمیشتنۍ او رخصتۍ ورسته په سلګونه خونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول او په لسګونه زره جنکې ولکان پکې په زده کړو بوخت شول. د په داسې حال کې د یاد ولایت په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر خونځي لا هم تړلي پراته دي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د درې میاشتنۍ رخصتۍ وروسته د ننګرهار د تودو سیمو د ښوونځیو پرانسته د دوشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه چې د بیلابیلو ښوونځیو مدیرانو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اولګل ابوزاید د افغانستان د پوهنې د وزیر ډاکټر اسدالله حنیب بلخي پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
د تودو سیمو نوی تعلیمی کال په داسې حال کې پیلوو چې لبل هر وخت زمونږ هیوادوال د علم او پوهې په ارزښت پوهېدلي او په ښوونځیو کې د خپلو بچیانو د شمولیت له لارې ښایي چې د یو علم پال ولس په توګه د بلې هرې انساني ټولنې په څېر د خپل هیواد هر اړخیز پرمختګ او هوساینې ته ژمن دي.
ابوزاید په خپلو خبرو کې د ننګرهار د پوهنې ریاست پر وړاندې لویه ننګونه د دغه ریاست په چوکاټ کې د مافیایي کړیو شتون و بالا.
کومنګ د پارا یو ستر افات د مافیا د ګروپ منحوسی چیری دی د جالي اسناد او تاهیا کول د خپل جب ډکول د خلکو د حیثیت په مالول زمنګ د میران او مدرسابانو او د اورن کارکونکو مصرفول دا یقینا چې یو ستر افات ته په اړوند کشتی دارو باندې غکم چې دوی ولی په خو باندې بده دي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په والدینو غږ وکړ چې په خپل لورګانو هم د خپل زامونو په سیر تعلیمونه وکړي.
زه فکر کوم چې هغه تعلیم ته چې د نارینه توجه شوی ده د خزینه توجه نه ده شوی. یعنی موږ او تاسو نن پایلې ګورو چې خویندې د پردو په کورونو کې د کوم ستونزو سره مخامخ دي. نو راځي چې په ګډه دغه ستونزې د منځه ویسو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 903 باب خونځي دي چې په دې کې سباندې 800 زره جنکۍ او هلکان په زده کړو بوخت دي. 350 خونځي ودانۍ نه لري او په هچین هسکې مینی کوټ او په چیرګام ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو دوه اشباب خونځي تړلي دي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
تیر ماسخوتن د کابل په شهر نو کې وسلوالو په یو میلمستون برید کړی چې تر اوسه دوام لري. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر دغه دمه په دې برید کې یو تن وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه میلمستون نه یو دېرش کسان په حفاظت کې استلی دي. تر دې دمه د دغه برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستی. د باجوړ نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو سفارشات پارلیمان ته وړاندې کول کیږي. شهاب الدین خان نن مشال ریډیو ته ویل د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چې د حکومتي اصلاحاتي کمیټې مشر هم دی به د دغه وړاندیزونو په اړه پارلیمان ته وینا کوي. د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال سټیفن اوبراین نن افغانستان ته رسیدو د غلطبه د په بشری وضعیت د اوږدمهاله جګړې اغیزې او د زیاتیدونکو بشری اړتیاو لپاره د چمتووالي حاصل نږدې وارزوي. د ملګرو ملتونو له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وای چې خاغلی اوبراین به په افغانستان ته خپل دغه دوه ورځنی سفر کې بې ځای شو کډوالو لوړپوړو حکومتي چارواکو او بشری فعالانو سره ملاقاتونه کوي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د حج د تنظیماتو په اړه په سعودي عرب سخت نیوکه کړې. نو مولوی تیر ورځ په یو پیغام کې ویل د نړۍ اسلامي هیوادونو ته پکار دی چې د حج د مراسمو د تنظیم چارې د سعودي عرب لواکا وباسي. نو مولوی د سعودي عرب کې تیر کال د حجیانو د وجل کېدو په اړه هم وینا کړې ده. عراقی چارواکی وایي 13 ورځ نا وخته په بغداد کې ځانمرګي موټر بمی برید کې لک تر لګه وټنه وجل شوې دي. د برید د دغه برید ذمہواری اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې ده او د امریکا د ډیموکراټک ګوند ولسمشر کاندید هیلری کلینټن پر راتلونکو ولسمشر انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه سخت اندېښنه ښودلې چې د نوموړي په نظر روسي په ډیموکراټک ګوند او د امریکایي وټونو په نظام د سایبر یا انټرنیټي بریدونو په ترڅ کې کوي.
اوریدونکو د خبرونې په دې دویمه نیمایي کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول تاندې هیلې چې فرخنده اسدی جوړوي او ورپسې بیا پام کوه خبرونه چې په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر یې تیاروي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري نړیوال ادارې وایي په افغانستان کې د جنکو تعلیمي شرح له پخوا زیاته شوې ده.
دا یو مثبت هغه ده تغییر ده تحول ده. په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرامه شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمن شي.
د کابل یو استاد وایي د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره کال تر بل زیاتېږي.
په هغو پوهنتونونو کې چې هلته زه تدریس کوم هلته کال تر بل د نجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
دا چې کورنۍ څنګه د تعلیم په برخه کې د خپلو لوریانو مرسته وکړي
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي. خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو.
وار ان پیس سیرنیز اداره په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره د پخوا په مقابل کې زیاته شوې ده. دغه اداره وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو ښوونکو یا استادانو شمیره 1000 چې اوس 1400 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز چې په دغه ولایت کې د جنکو د ویلې سي استاد هم ده وایي اوس خلک پر دې پوهیږي چې تعلیم د کانو اونجونو لپاره یو شان ضروری دی.
او واخین څنګه چې موږ تاسو دنیا واره سره معلومه ده په افغانستان کې د سیو تور تیار خبره شو کابو یو نیمه لسیزه مخکې چې د جنکیانو د لاسونو نه قلم واخیست او په مخونو یې تور نقاب وغړولو. ټول هغه جنکیان چې مکاتبو کې وي په پانسیو کې وي یا ټولنیزې نور کارونه یې کول هغو ټول په کور کې کېناستل. ستونزې مشکلات ډېر وو چې خپله تاریخ په توره کرخه کې دا لیکلي دي. خو خوشبختانه یوه نیمه لسیزه مخکې په افغانستان کې بیا هم څه ناڅه هغه د خوشبختی د ازادي او د خپل لمر په د لمر څرک وزلی دو شو یو ور بیا جنکیانی جوفه جوفه د خپل کورونو څخه راوتلی او مخې مکاتب او تفاهنځ یو ته ټولنیز کارونه ته سیاسي کارونه ته همدارنګه هغه کسانی چې د په هنتون نوته وی د مکاتب یعنی بکالوریا پاسانی وی هغه هم دی یو خې مدرسې د لپاره هلی ځلې وکړي چې باید یو خې مدرسې ووسی چې نن سبا په افغانستان کې د زده کوونکو خزینه زده کوونکو شمیر هم ډیر زیات ده همدارنګه د خزینه و ښوونکو شمیر هم زیات ده حتی داسې کسانې موږ لرو په ټولنه کې چې هغه نن سبا یونیورسيټي خلاص کړی ده ډیپلوم یې لاس کې دا وړي چې کون کې شي خو بسونه ورته نشته د سنځي هم په څنګه مونږ لرو
د افغانستان په مختلفو سیمو کې خزي استادان وایي که څه هم په یو شمېر سیمو کې نامني او چکر روانه ده او خزي ټولنیز بندیزونه هم لري خو د دوی شمېره د تعلیم په برخه کې لپخوا زیاته شوې ده د کابل د بی بی عائشه صدیقې د انجونو د لیسې مدیره رکیا بارکزی وایي اوس سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د خزو استادانو او زده کوونکو شمېره زیاته شوې ده
په وخت سره هم د خزینه زده کوونکو شمیره خصوصا په مرکزی سیمو کې زیاته ده هم د خزینه ښوونکو شمیره په مرکزی سیمو کې هغه سیمې چې پرام نه دي امنیت ته هلته رښتیا هم د ذکر نه زیاتې شوې دي ځکه زموږ خپل مکتب کې تقریبا 114 تنې موږ خزینه هغه لرو او دوه تنه موږ نارینه استادان لرو
روکیا بارکزی دا هم وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې د امن او پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم او زده کړې زیات اهمیت لري
که چیرته ښځه ښوونکې اوسي نو دا ډیره بهتره ده ځکه هم دغه ښوونکې ده چې ډاکټر هم د دې ښوونکې د لاس نه وځي مقلم وځي انجینیر هم د سارنوال وکیل هر څه د ښوونکې د لاس نه وځي نو که چیرې د خزینه ښوونکو تعداد زیات شي نو په همدې خاطر زموږ ټولنه کې به د وکیل پارلمان د پارلمان غړي به هم وکیلانې به هم خزینه زیاتې شي ډاکترانې به هم زیاتې او دا بهتره ده چې که چېرته یوه ښځه باسواده وي یوه مکمله کورنۍ ورسره باسواده کېږي او که چېرته نارینه یو تن نارینه باسواده شي یو خپل ځان به باسواده کړي او کورنۍ ته به صحیح ده 300% به ګټه ورورسي ولاغ چې یو ښځه کورنۍ ته ګټه رسوي نارینه په هماغه اندازه نه شي رسولی د سواد پاکله
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو د څانګې مشر اسماعیل خطاب وایي د جدیدو طریقو په ټولنه کې د پوهاوی زیاتېدو او د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته اوس د جنکو زده کوونکو او ښوونکو شمیره زیاته شوې ده
هو یعنی که موږ اوس وګورو د پخوا په پرتله باندې یعنی که هغه وخت د طالبان د وخت نه اوس د نوي حکومت سره اوس نوي نظام سره حقیقت دا ده چې ډېر زیات تغیرات راغلي د تعلیم او د تعلیم تربیې په پروګرام کې خصوصا د خزینه په برخه کې کوجداره چې وزارت معرف ته مختلف پروګرامونه لري او هغه پروګرام لکه نړیوال موږ سره په دې حکومت همکاري کوي د هغې یو ښه مثال موږ ویلی شو چې جی پی په نامه باندې یو ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن یا نړیوال مشارکت دی هغوی موږ دا ځای جوړ کړی دی خصوصا په هغه ځایونو کې چې په هغې ځایونو کې د ښځو یا د خزینه او شاګردانو کمبود دی نو هلته موږ ورته د کلاسونه سنفونه ماسک بیس ایجوکیشن موږ ورته وایو یا اکسلریټنګ لرنینګ ورته وایو او یاداره چې موږ زه په دې هغه سنفونه محلي سنفونه په کوم ځایونو ته چې جنکۍ نه شي کولی چې هغه مکاتبو ته لاړې شي مکتبونه لرې دي په لرې پرتو منطقو کې ناامنه دي نو په هغه ځایونو کې وزارت معرف ځای په ځای هغوی ته سنفونه کلاسونه دا د ریکری دي تر څو چې شاګردان او شاګردانې خصوصا هغه تراشي او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او تر اوسه سره په دې پروګرام کې هغه معلمان د مراکزونو یعنی د ولایتونو معلمان خزینه ښوونکي نیول کیږي او هغه انتقالیږي په ولسوالۍ ته ځي او ولسوالۍ منطقو ما هغه قریاجاتو ته ځي او هلته سلفونه ځای په ځای دایروي او خزینه ښوونکي هلته ځي او د شاګردان ته درس ورکوي نو دغه دې ته ورته پروګرامونه وزارت معرف په دې وروستیو وختو کې شروع کړي دي
اسماعیل خطاب دا هم وایي دوی په یو شمېر هغو ناامنو ولایتونو کې هم د تعلیمي پرمختګ ځینې پروګرامونه پیل کړي دي چېرته چې نجونې سکولونو او یا نورو تعلیمي ادارو ته په تګ کې مشکل
تاثیرات لري
دغه پروګرام اکثرا په ناامنه ولایت کې لرو د افغانستان د پوهنې وزارت د مثال په ډول دا په کندهار کې د هلمند کې روزګان کې او خوست کې پکتیا او پکتیکا کې په نورستان کې په دې ولایت کې چې هغه هم معرف هغه ته د پوهنې وزارت هغه ته رسیدګی په خپل وخت زمان کولای نشي او سره سره هغه نه امن دي نو دغه برنامه او د ورته پروګرامونه دا د ځای په شي ویډیو ته شروع شي ویډیو او اکثر په هغه ولایتونو کې اوس مثال په ډول کوم ولایتونو کې نفوس زیات دی هلته نو امن شته او غټ ولایتونه دي د افغانستان نو کابل په خپله کابل ښار هرات او جلال آباد او مزار دغه ولایتو کې د ښځینهو تعداد د پخوانو زیات شوی دی خو د دې پروګرام سره به هم په نورو پرتو سیمو کې د تعداد زیات شوی دی یعنی موږ ویلو چې بعضې ناامنه ولایتونه په هغه کې پوهنې وزارت دغه پروګرام شروع کړی دی او تعداد زیات شوی دی خو ولې به هم په دې ناامن ولایتو کې بعضې داسې منطقې شته چې هلته رسیدګي نشي کېدلی په خپل وخت زمان باندې هلته معرف یعنی عادل دی د هغې نه خو دغه پروګرام ډېره فایده پر یو حد رسولې ده.
د کابل نه د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل بیا وایي که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د نجونو تعلیم ښه شوی خو لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
په مجبور کې په دې باندې زیاته شوې ده چې یو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه پورته تللې، مثلا رسنۍ په دې باندې خبر کوي، مدني ټولنه په دې کې فعالیت کوي، سیاسي خوځښتونه په دې کې تلاش کوي، اته څنګه مساجد منابر په دې کې مثبت تبلیغ کوي. یو طرف نه د دې شمولیت زیاتېږي، اما بل طرف ته متاسفانه چې ځینې ځایونه کې چې جنگ د شدت مومي او دښمن په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه مثلا زموږ ځوان نسل ته صدمه ورسوي، د دې په مخ باندې مکاتب بندوي یا مکاتبو ته اور اچوي. نو نشم ویلی چې اتمان دا ګرافه په هغه زموږ انتظار کوي. یو طرف ته ځینې ځایونو کې فرصتونه ورته برابرېږي او په بل ځایونو کې دغه فرصتونه ورته خپل کېږي، ځکه چې له جنګ نه متاثر امنات دي. نو اما په ان لیوالتیا یا علاقمندي زیاته شوې ده، خپل نجونې علاقمندي، کورنۍ په دې کې علاقمندې شوې دي او باور وکړئ چې تاسو ډېر لرې پرتو سیمو ته چې ولاړ شئ یوالې غوښتنې خوندي دي او خصوصا د نجونو لپاره. انده یو مثبت هغه ده تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرامه شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمن.
په کابل کې یوه استاذه همیره حکمل وایي اوس په سکولونو او پوهنتونونو کې د ښځو استاذانو شمېره زیاته شوې ده. دا چې د دې څه وجوهات دي په اړه همیره وایي
یقینا د ښځو شمېره هم د زده کوونکو په کچه او هم د ښوونکو په کچه زیاته شوې ده. یو دلیل یې دا دی چې افغانستان د نوي نظام پر اساس سره او تعلیم او تربیه ته په توجه سره هغه اقل د کمی لحاظ موږ خلاص سره ورنه لرو او د بل خانه کورنۍ هم د مسلې ته متوجه شوې دي چې ښوونه او روزنه تعلیم او تربیه د دې په ژوند کې ډېر مهم نقش لوبولای شي او د بل خانه د ټولنې اړتیا په بنسټ هم په خپل نجونو او ښوونکو د مسالې ته په توجه سره مثلا کوشش کړی دی چې په ښوونه او روزنه کې په معرف کې د فعال ونډه ولري او د ټولنې همکاري، د کورنیو همکاري او د ښځو د تعلیم او تربیه د حقوقو تسجیل د افغانستان په اساسي قانون کې، په نورو نافذه قوانینو کې، په بین المللي کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورته ژمن دی، دغه ټول عوامل په مجموع کې باید دې شي ویدی چې د نیک مرغه موږ د تعلیم او تربیه پرسه کې د ښځو د رول، د دوی د نقش، د دوی د کمیت او تعداد د لوړوالي شاهدان اوسو.
همیره حکمل وایي د ښځو د تعلیم سره په ټولنه کې مثبت بدلون راځي او اوس زیاتره خلک هم له وخت سره پر دې پوهیږي چې جنکۍ هم باید زده کړې وکړي.
د دوی په تعداد کې د دوی شمېر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، دوی زیاتره علاقمند کیږي چې هم زده کړه وکړي او وروسته د زده کړې نه دوی بیرته مثلا خصوصا د ښوونکي په توګه باندې د افغانستان د شرایطو پر اساس باندې دوی بیرته وکولی شي خپلو نورو خویندو ته د تدریس جوګه شي او د دې لارې نه وکولای شي هم ځان ته هم خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. یعنی دغه علاقمندي په ښځو کې زیاته شوې ده او دوی اوس دا توانایي هم لري چې که چېرته بنا پر بعضې دلایلو یا عواملو کورنۍ د دوی سره همغږي نه دي یا مثلا دوی ته نسبت په بعضو ستونزو اول کې دوی نه پرېږدي چې ښوونې او روزنې ته یا زده کوونکي او یا هم د ښوونکي په حیث راشي، اما دوی توانمندي اوس پیدا کړې ده چې دوی خپلو کورنۍ ته قناعت ورکوي په ډېرو مثبتو دلایلو باندې د پوره خپلې کورنۍ او ټولنې باور او اعتماد ترلاسه کوي او دوی د ټولنې د یو فعال غړي په توګه خپل رسالت او دنده د ښوونکي په حیث باندې او د زده کوونکي په حیث باندې په ډېر ښه توګه ترسره کوي.
بلخوا استاذه روکیا بارکزی دا هم وایي اوس په ټولنه کې د نجونو د تعلیم په اړه مثبت بدلون لیدل کېږي او کورنۍ غواړي چې سکولونو او پوهنتونونو ته خپلې لوریانې ولیکي.
اوس یو 100% بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتانو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو، وکولای شو چې آینده کې د دوی دا درخشانه وي، ټولنې ته خدمت وکولای شي. د پخوا په پرتله نه خصوصا پښتنې جنکۍ اوس زیاتره علم ته لیواله دي او فامیلونه هم دې ته وادار دي چې باید دوی په خپلو کورنیو باندې زده کړه وکړي. زه خپله چون شپږ بچې لرم او شپږو بچو مې تعلیم کړی دی، یوه لور مې د طب محصله ده، دوه لورګانې مې ښوونکي دي، ښځینه ښوونکي دي، او زوی مې په وزارت مالیه کې دنده په غاړه لري. نو زه چون خپله یو پښتانه مور یم کوشش کوم چې تر حده ځمي خپل په اولاد باندې تعلیم وکړم.
همیرا حکمل دا هم وایي باید کورنۍ د نجونو تعلیم ته خاص پام وکړي، ځکه چې د دوی په خبره دای د هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام دی او باید ټول یې پورته کړي. دا واد دی اونې تان دی هلی خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
السلام علیکم ګرانو قدردانو د مسجد مخته په خپلو چپلو پسې پریشان اوریدونکو، دا د ګرګین مرچکی او سره د خبرونو داسې سوټه چې کده هر یو په سر ولګېدو نو په منډه منډه به رکشې ته شي او بیا چې د هغه کرایه واورې بیرته به تړې ته شي او بیا چې په تړه ولاړ د فقیرانو حمله ووینئ نو بیرته به په منډه منډه له تړې نه وکچې ته شي او له هغه ځای نه به هغه بسته ور وکېږې چې تر کوره به له دماغ نه شملې او له بدن نه کریلې در جوړې. خو بیا هم په دې هیله یو چې د نیم اوده او نیم ویخ ډرایور د ټرک مخته به تیر شوي نه یاسته، د زړو موبلایلو او دودجن بس شاته به درېدلي نه یاسته، په زکام او ریزش اخته سړي سره به د روغبړ په کولو مجبوره شوي نه یاسته، په دوه نمبره اترو لمبېدلي کس سره به په بس کې کېنستلي نه یاسته، د یوه خراټې مار میلمه سره به د شپې په میلمستون کې اوده شوي نه یاسته، په ټوخه اخته چې لمکخ بابا سره به دسترخان کینستلی نه است د دوه در زنګ ما شومان په کور به میلم او بیا د هر یو په خکولولو به مجبور شوی نه است د ټریکټر پټرالی کی به د یو کلی نه بل کلی ته تلی او بیا به تر سهار پوری د خپل هډونو ګړه بهار به خوب کړی نه است د ګوډي او جلیبی والا د دکاندار به گاونډان او بیا ټول ورځ به مچانو خوړلی او ګرولی نه است په موبایلی او فیسبوکی عشق به اخته شوی او بیا بل هر کار و تلی او کنگال شوی نه نو ګرانو په اندرونی او بیرونی پولوشن کی گرفتار ملګرو دا وخت زو سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شن تا چیری چی اس اس پی ټریفیک سیب تشریف راوړې دي نو غوښ شه د دوی وینا او د تو تکو سرنات
ٹریفک سیب تاسو به دا زړې گاڑی او ټرکونه کله ختموي چې ټوله ماحول له لوګې نه ډکړې دي او هرې خواته پلوشن جوړ کړي دي
وا ظالمی وا دا سی خبرې کوي لکه په سویټزرلند کې چې ناشته پلوشن دلته یوازې د گاډو په سبب خونه دي دا خلک چې له پریشانۍ نه په سیګریټ پسې سیګریټ په چلم پسې چلم په نسوار پسې نسوار او په سیګار پسې سیګار دوړوي هغه پولوشن نه دی دا تاسو عوام چې پر وخت پنځه پنځه روټۍ خوري دا د تنور لوګي دا د سانډا هانډۍ چې پخوي هغه لوګي دا پولوشن نه دی
نه نو ستاسو خیال دی اوس مونږ روټۍ پخول پرېږدو هانډۍ پخول پرېږدو
او ولی مونږ بیا بس ټرک او گاډی چلول پرېږدو په خره او خسر به سفر شروع کو کنه ولی چې ستاسو نازک مزاج خلکو په طبیعت یې نازک باندې دود او دوړي خن نه لګي کم بیا به په سایکل باندې ناز وي محمود و ایاز شاید و سرفراز مس جلبل و گلناز او ټول به په سایکل سفر کو ولی چې دغه شیان لوګی نه کوي او که تاسو وایست نو ټانګي به بیرته شروع کو او په ټانګي کې به دا بدله وایو چې ګوڑا پېښوري میرا ټانګا لاهوري میرا بیٹھو میا جی بیٹھو لالا میں ہوں الویلا ٹانگے والا په ټانګا کې را سره کینی
یار غلای شه مړه اخه دا دی آیډیا ډیره ښه آیډیا راکړه د دې تورو لګې او دوړو والا بسونو او ټرکونو نه خو هغه ټانګې ډېرې ښې وي
او بیوقوفي لګې او دوړه خو صحیح دی په هوا کې مکس شي او ورک شي د ټانګو اسونه او خچري خوم زمونږ د خلکو رنګه په ډایټینګ نه پوهیږي او نه د صحت خیال ساتي چې هر څه ورته کیک دی هغه خوري اوس کی بیا به راته وایست چې صفائی والا راکی او صفائی والا تاسو ته معلوم دی چې یا خو د منسٹر صاحب په کور کې د دوبی کار کوي او یا بیا د ناظم صاحب په کچن کې اخلی پخلی کوي
د دې مطلب دا دی چې زمونږ په قسمت کې دغه کاربن ډای اکساید او کاربن مونو اکساید لیکلی دی
ای بیوقوفي ته ماته دا ووایه چې ستاسو په قسمت کې څه نه دي لیکلي ویده پولیسان خونخوار حاکمان د قصاب په شانې ډاکټران ډینګي مچران چل ول وکیلان د ښځو سینډلان سازشي همسایګان او د دوه نمبر غوښو هوټلان ښه د غوړو په ځای زاړه ګریس او د تیلو په ځای زاړه موبلی لازمولی شي په دالونو کې ډبر یو شګي ازمولی شي د زکام او ټیبي چرګانو یخني په مزه مزه شړپلی شي لږ دود او دوړي نه شي برداشتولی
یا خدای ازما د سړی اوس لیونی شوی دی که څه ټکه ده ستاسو ډیوټي دغه ده چې تاسو دغه رنګه بسونه ټرکونه او موټران بند کړئ
نه بیبی دادا ته دا راته ووایه چې ټول خلک د ډاکټر په مشوره غوښه بنده کړي نو کسابان به څه خوري چې ټول خلک د ټریفیک پولیس خبره ومني او اکسیډنټونه بند کړي نو ډاکټران به څه خوري او چې د ګاډو اکسیډنټونه بند شي نو دا ډینټ والا مستریان او رنګ والا به څه خوري او که مونږ ستا په قول وکړو بیبي شیرینی د ښار ټوله موټران بند کړو نو دا زما رنګه ټریفیک افسران به څه خوري
ای بې بخته تنخوا به خوری او په ښه مزه به یې خوری
صرف تنخوا په وچه کلکه اکالاله تنخوا ګزاره کیږي نن سبا نه دا تاسو رپورټران صرف په تنخوا ګزاره کوئ د دوه نمبر وزیرانو شوروا او د درې نمبر افسرانو الواوی نه خوري
وای 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 ما چې می ګم تمبوره چی مهنګا
تو راگ درباری میگه و ما راگ پاڑی میگم. سپینا سپینا خبره کوم کنا زان پویکا پا ملک ناپروسان کی ناسته او خبری ده لندن که کور ده پا تنشن چوک ده او خبری ده پولوشن که
تا خبری ده پولوشن نه ده ده دولو او لوگی نه خلق پا چمره ناروغی اخته دی
بلکل خبریم ده دمیه یعنی سالندی ناروغی ده سترگو ناروغی او شل نوری ناروغی هنیم را معلوم میدی
یو یو بی بختن و بیت مخنیوی ولی نکوی
نه چی ده سان ناروغی نشی پیدا نو ده ده فیلتر کمپنی والا بسکی
فیلتر؟
او کنا ده ده خلگو پا خلا و پوز باندی چه ترلیوی ده سالندی و ده دمی داکتران بسکی ده دوایان و کمپنیانی بسکی ده کمیشن خور داکتران و ده نری شکرون بسنگ کیگی کنا
او ده دسترگو ناروغی؟
وی دسترگو ناروغی نه ده رنگارنگ چشمه دیسکو دیزاین ده بنگ سٹایل شاروخان والا ده با سوک رانی سی سوک بی پسترگو کئی
ای مرا ضروری ده چی طول خلق چشمه پسترگو کی؟
یار ده زینو خلقو ده پاره چشمه دیری ضروری ده
ده کمو خلقو ده پاره؟
ده هاگو خلقو ده پاره چی پسترگو کی ده شرم کمی وی ده حیا شاتیج وی ده سترگو و بای ختم شوی وی او یا بیای ده سترگو تور رنگ کم او سپین زیاد شوی وی اغوی تا چشمه ارکول دیر ضروری
اخه ده ده پولوشن او ده کچرو ده ختمولو ده پاره سه کارونه ضروری دی؟
ده بار گند ختمولو ده پاره یواری ده خپل دیماغ اغه گند ختمول پا کار ده چه پا دیماغ که ده خپلو همسایگانو تربرونو او نورو انسانانو ده پاره ساتل شوی وی چه اغه گند ختم شی ده گند پا خپل ختمیگی زولا دیگه کنی وز با دی پوزه ده یو دیزلی ترک پس لنسر دننه کم او ترک با پاول گیر که اشتاد کم او ور با کم اکسیلیتر پرده شکره
نو ګرانو په خپلو کچرو کې لویدلو او شکیدلو اوریدونکو په ملک ناپورسان کې نور کڅ شته او کنه کچرې او امبارونه ګند هر ځای پروت دی په روډونو باندې ګند په ذهنونو کې ګند په کور کې ګند په محکمو کې ګند په کاروبار کې ګند په خپلویو او رشته داریو کې ګند او اوس لوی اختر را روان دی په اختر کې د قربانۍ سرونه کولمو لرو او ګوبرو ګند د ګرانۍ او ملاوت ګند او د ریاکاری او تربرګلوی ګند د دې ګندونو په باره کې بابای کچریات ښاغلی امبار خان سوی راشی چې په ټلیفون باندې اړیک ورسره ټینګه کړو نمبر تاسو ته معلوم دی 000 او شونی 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 امبارخان بابا دار توه که ده زمادم سایگانو لکوره چی کم گند او کچری را اوزی او بیا مچان باینی بونگی ده با کل ختمیدی
هلا ختمیدی شی چی پا الکشن کی گند ختم شی ده اوتونو نا کچری جلا شی او صفا اوتونا پیتوی تور ولویگی د ووټ ورکولو په وخت د امیدوار کردار ته وکتل شي د هغه دعوتونو بسکوټونو چرګانو ګاډو او لوی لوی منګلو ته ونه کتل شي کمال دی چې څوک خپله د ورځې دوه دوه ټنه کچری کوي هغه به کچری څنګه صفا کوي مڼه
بابا د دې کچرو نه سخت پریشان یم زه جړ کوم او ته پیدا کوي
ټوله قصور ستاده چې د مور ټوله ورځ بچی په غیږ کې وي نصیحت خو هلته پرېږده روزنه او پالنه په ګولۍ وله
د دې یا خو په خوله کې جنګ او جګړه وي او یا بیا د غیبت او بوتان کچری وي. نو دا ماشوم خو له وړوکوالي نه لا په کچرو کې عادت شي، په لویوالي به کچرې پیدا کولی خوشي پورته کولی بې نشي. ښځه له کوره جنت هم جوړولی شي او دوزخ هم. هو پام کوه، پام کوه سازشي، پام کوه اولاد ته سم تربیت ورکاوه. او پام
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.